وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې وسلوالو طالبانو تایید کړی چې ایران ته یو هیئت للی وو او په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. د افغانستان اړوند خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
السلام د خبرونو سره ټکی د پکتیا په سمکنې ولسوالۍ کې په یوې انتحاري حمله کې نن 9 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په دې حمله کې یو بهرنی عسکر هم وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د پاکستان لخوا په دې ولایت درویشت راکټه لګېدلې چې په ترڅ کې 3 تنه ژوبل دي. اوس هم پوره خبرونه. د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې په یوې انتحاري حمله کې چې نن له غرمې مخکې وشوه 9 تنه افغانان وژل شوي او 14 نور افغانان هم ژوبل دي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوال صالح محمد احساس ازادي راډیو ته وویل دا پېښه چې د څمکنۍ په ښارګوټ کې شوې ده ډېری تلفات پکې عامو خلکو ته اوښتي دي. له بلې خوا ښاغلي احساس وویل چې په دې انتحاري حمله کې یو بهرنی سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي، خو بهرنیو سرتیرو تر اوسه پورې د خپلو تلفاتو تایید نه دی کړی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د پاکستان لخوا په دې ولایت درویشت راکټه لګېدلې دي. د کونړ د امنی قمندانۍ ویاند شیرولی سمیم ازادي راډیو ته وویل د دې درویشت راکټونو له ډلې 12 په دنګام ولسوالۍ لګېدلې چې 3 تنه پکې ټپیان شوي او 6 نور چې په خاص کونړ کې لګېدلې چاته تلفات نه دي اړولي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 2 ساعتونو کې د کونړ په 3 ولسوالیو 2 راکټه لګېدلې دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن وویل د سور میاشتې په 9 یو بروړونکې الوتکه د بګرام په هوایي ډګر کې د درانده بار له امله غورځېدلې وه، نه د تخنیکي ستونزو په خاطر. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال د دوشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل له امریکایي چارواکو سره د افغان لوري تر 12 ورځنیو تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې دا بروړونکې الوتکه د درانه پوځي بار له امله لوېدلې وه.
پینځه سوه فیچا د ځمکې څخه پورته د تیاره له خپل عادي وضعیت څخه راووتله او تیاره وغورځېدله. په دغې کې دا بار وو او تیاره هم یو ولید دا مخې پورته شوی دی. کېدی چې یو احتمال د هغې وي چې هغه وسایل خطا شوي وو.
ښاغلي قلاتوال وویل دا الوتکه چې د اپریل په 9 غورځېدلې وه پکې اوس پرلی چې 2 امریکایانو او 15 هم د عربي اماراتو ته به وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې وه چې دا الوتکې راغورځولې، خو افغان چارواکو د دوی دغه ادعا په کلکه رد کړې. او د نړیوالو پانګوالو لخوا په کابل کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت یو 15 ستوریزه هوټل بد روان کال تر پای خپل فعالیت پیل کړي. د طاهر پانګاچونکي شرکت رئیس او د ګراند هوټل یو ونډلرونکی فتح طاهری ازادي راډیو ته وویل اتمه ده د هوټل په دوو برخو هوټل لرنی او اوږدمهاله هستوګنځیونو کې فعالیت وکړي. دا هوټل به 230 خونی ولري او د هستوګنې لپاره 150 اپارتمانونه، او دا د ګراند هوټل د پانګوالو یو ستره لاسته راوړنه ده چې د روان کال تر پایه به دا هوټل جوړ او فعال کړي. ښاغلی طاهری وایي د ساختماني موادو لوړې بیې د یاد هوټل په جوړولو کې ځینې ستونزې جوړې کړي، خو په فعال کېدو سره به یې زرګونه افغانانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شي. د دې هوټل کار د تیرو 2 کلونو راهیسې روان دی. کورنۍ خبرونه همدلته ختمیږي. بهرنۍ خبرونه به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن پر ترکانو ژغ وکړ چې د داسې مظاهرو تر اغېز دي لاندې دي نه راځي چې د یې پړه پر سختریزو اسلام پالو ورواچوله. اردوغان نن خپل خلکو ته وویل
اما بن بیر باش بکن اولارک ده
د وایزه د صدر اعظم او د استانبول د اوسیدونکو په توګه د دوغو پیښو په اړه غواړم دا وایم چې موږ باید هغه کسان چې د خامو احساساتو لمخې د ټولنیزو رسنیو په بلنه لدې مظاهرو سره یو ځای شوي سنډي ته پرېږدو. تاسو به وګورئ چې دا مظاهرې د افراطي کسانو لخوا پلان شوي او بدبختانه یو شمیر خلکو ګډون پکې وکړ. په تیرو درې ورځو کې د ترکیې په مرکز انقره، استانبول او شمیر نور ښارونو کې د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نشتې روانې وي او پولیسو د خلکو د خورولو لپاره له وشکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار اخیستی. مظاهرې د استانبول په زړه کې د تقسیم چوک ته په مخامخ پارک کې د ونو د پرې کولو د پلان پر ضد پیل شوې وې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موجودو اندېښنو د حل لپاره په هڅو کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. یوکیو امانو نن په ویانا کې د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې د مدیر هیات وې غونډې ته وویل چې له تهران سره خبرې څه موده په دایروي شکل راڅرخېدي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مدیر هیات غونډه به یوه اونۍ دوام وکړي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې ادارې د څېړونکو لخوا برابر شوی رپورټ به په دغه غونډه کې تر بحث لاندې وي. دا رپورټ چې تېره میاشت خپور سوی وایي چې ایران د یورانیمو د غني کولو په ګډون د خپل اټومي پروګرام پراختیا ته دوام ورکړی. دا رپورټ همداراز وایي چې ایران د پلاټونیم د تولید د ریاکټرونو د جوړولو په لور هم پرمختګ کړی. له چین رسیدلی خبرونه وایي چې د چرګانو د غوښې د پروسس کولو په یوه کارخانه کې د اور لګېدو له امله یو سلونونه ستنه مړه شوې دي. د چین دولتي رسنۍ وایي پېش نن سهار وختي د دې هېواد په شمال ختیځ زیالات جیلینګ کې سوې ویل سوي چې د اور لګېدنې په وخت کې په دغه کارخانه کې 300 کارګر په کار بوخت وو او 45 تنه زخمیان دي. دغه معلومات د چین د شمال ختیځ ایالت جیلین د والي د دفتر د ټویټر پر پاڼه د بحرین د بارنوی چارو وزارت و ایران او په لبنان کې د شیعگان و ډله حزب الله د سوریه په چارو کې څرګنده مداخله کوي. د بحرین د بارنوی چارو وزارت مرستیال غنایم البونین پرون د خلیج د همکاریو شورا غونډې ته وویل
We make a very clear message.
دا وای موږ حزب الله ته دا واضح پیغام لرو چې کچیر دغه مداخله دوام وکړي او د خلیج د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنې زیات شي نو د خلیج هیوادونو به د حزب الله د غړو او د هغوی د نورو ملګرو پر ضد ځانګړي لارې چارې غوره کړي. د بحرین د بارنوی چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې د حزب الله ډله د سوریه په بحران کې په زغر د برخه لري او د زرهاو اوسیدونکو د وژل کېدو سبب ګرځي. د مرکزی او ختیځ اروپا په زیاتو هیوادونو کې تر څو ورځې پرله پسې بارانونو وروسته د شدید سیلابونو راغلي چې په تیریو لسیزه کې ساری نه دی لیدل سوی. په جرمني، آسټریا، سویټزرلند، چک جمهوریت او پولند کې د سیلونو له امله تر اوسه څلور تنه مړه شوي او زرهاو تنه خوندي ځایونو ته ایستل شوي دي. د چک جمهوریت په مرکز پراک ښوونځي رخصت دي. د ښاري ټرافیک جریان ګډوډ دی. د ژوبرن زیات څاروي خوندي سیمو ته ایستل سوي او د اطفایي کارکوونکي د ښار د زړې تاریخي برخې ته د زیان د مخنیوي لپاره د اوبو په ټولولو لګیا دي. د هوا پیژندنې ادارې وایي چې شایي پرله پسې شدید بارانونه به په راتلونکو څو ورځو کې بند شي. او نن د هغه امریکایي عسکر محاکمه پیل کیږي چې د ویکیلیکس ویب پاڼې ته د سري معلوماتو په ورکولو تورن دی او ویل کیږي چې د داسې پټو اسنادو افشا کېدل د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. برادلی مینینګ 25 کلن دی او د ویکیلیکس ویب پاڼې ته د امریکا د حکومت د لسګونه زره پټو اسنادو د ورکولو په تور به نن واشنگتن ته نږدې د امریکا په یو پوځي محکمه کې حاضر سي. مینینګ چې د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې په عمر قید محکومېدلی سي په څو مواردو کې ځانګړم بللی خو تر ټولو جدي تور یې رد کړی چې هغه د امریکا له دښمنانو سره همکاري ده.
دوستانو مخکې له دې نه چې په دې خپرونه کې شتري پټونه او پروګرامونه درته دروپیژنو په موقع د هوا حالاتو ته چې سفر الله ستانګزی اټکل کوي.
سلام د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د څو ستر خرونو د هوا حالات اټکل داسې کړي. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه شپاړسته اسمان لګ لګوریز ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 30 خدل شوې ټیټه 25 اسماني هم نیمه وریز ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 8.2 ټیټه 22 اسماني لمرین خدل شوې. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9.2 ټیټه 22 اسماني یو اندازه وریز ده. او په جلال آباد کې به د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 23 اسماني نیمه وریز ده او د اورښت اټکل پکې شوې تر بیا.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل کیږي او که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې پته ده آزادۍ رادیو ټکه کام یا آزادۍ رادیو ټکه اورګ. وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د یو هیئت د دریو ورځنیو خبرو لپاره ایران تاسو ته و په دې لپاره ریپورت سربیره په همدې موضوع د افغانستان د سولې د عالی شورا له یو استازي سره مرکه لرو چې ایران ته تا د طالبانو سفر د دوی لپاره څه معنی لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستانیو طالبانو شاوخوا زر کسان افغانستان ته ورغلي او د افغانستان د طالبانو په همکارۍ تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. په دې اړه رپورټ درته وړاندې کوو. او نن په پکتیا او لغمان کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې په لسګونو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې دا موضوعات هم څېړو. د یو کلی زرغږونه ډرامه او نیمه نړۍ پروګرامونه هم د دې یو ساعت پر وسلوالو طالبانو تایید کړی چې خپل یو هیئت د درې ورځنیو خبرو اترو لپاره ایران ته استولې. ویل کېږي چې په دې هیئت کې د طالبانو د سیاسي برخې مشران شامل وو. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو وایند قاری یوسف احمدی نن رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې تایید کړ چې طالبانو د روانې اونۍ په پایل کې له ایراني چارواکو سره کتلي او خبرې کړې دي. احمدی وویل چې د طالبانو استازو په تهران کې په یو مذهبي کانفرنس کې ګډون وکړ. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې تهران ته د طالبانو د استازو د سفر د راپورونو په اړه له ایران سره تماسونه نیولې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند جانان موسازی د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې افغان حکومت به په دې اړه د ایراني چارواکو له وضاحت پرته څه ونه وایي.
د دې راپور د صحت او شخم د تثبیت لپاره د ایران دولت سره موږ په تماس کې یو او تماس کې کیږو ورسره. نو د دې نه مخکې چې موږ د ایران د رسمي مراجعونه څه واورو په دې اړه باندې به اضافي تفسیري کول مناسب نه ده.
د ایران یو خبري اژانس د شنبه پر ورځ راپور ورکړ چې تهران د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. ویل شوی چې په پلاوی کې د طالبانو د قطر د دفتر غړي هم شامل دي چې مشري طيب آغا کوي. د طالبانو استازو لدې مخکې هم په جاپان او بیا په فرانسې کې د حکومتونو او ټولنو په بلنه په نړیوالو غونډو کې ګډون کړی. همدارز ویل کیږي چې د افغان حکومت لپاره لپسې انکار سره سره طالبان په قطر کې استازي لري. خو ایران ته د طالب قومندانانو سفر یو څه حیرانونکې خبر دی، ځکه طالبانو چې د ایران له سیال سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، هم د خپل واکمنۍ پر مهال او هم روسته تل ایران سره د دښمنۍ اړیکې پاللې دي. قاری یوسف احمدی وای د طالبانو سیاسي څنګه په نړیوالو غونډو کې د ګډون هرکلای کوي. خو راځي د سیاسي چارو د کارپو وحید مجدل خلی وورو چې په دې کې د ایران هدف څه دی.
ایران اوس په دې متهم دی چې په سوریه کې د یو شیا رژیم لپاره جنگیږي او هغه سره مرسته کوي. ایران غواړي عالم اسلام ته وښيي چې مونږ سنی ګروپونو سره چې امریکا سره په ډګر کې دي هغه سره هم مرسته کوو. زمونږ هدف مذهبي نه دی، بلکې د امریکا سره کوم ګروپونه چې مخالفت لري مونږ هغه سره مرسته کوو چې د امریکا ته فشار لاندې دي. بل مسله دا ده چې ایران غواړي چې امریکا ته دا وښيي چې هغه چې تاسو په مونږ باندې فشارونه واردوي مونږ هم کولای شو چې د تقابل فشار په تاسو باندې تحمیل کو او په افغانستان کې تاسو ته مشکلات ایجاد کو.
خغلی مجدا په دې اړه چې ایران په افغانستان کې د سولې په هڅو کې کومه ونډه لوبولای شي وایي. د افغانستان گاونډیان لکه څنګه چې د افغانستان په نام نه یو کې رول لرلای شي، په دې هیواد کې د سولې په ټینګښت کې هم ستره ونډه تر سره کولای شي. ځینې نور څارونکي وایي تهران ته د طالبانو د سیاسي استازو سفر کوي چې ایرانی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیمهیز منځګړي د رول لوبولو ته لیوال دي.
و موردل چې وسلوالو طالبانو تایید کړی چې ایران ته یو پلاویت للی و. د افغانستان د سولې علي شورا وایي تهران ته د طالبانو د استازو د سفر د هدف په اړه تر اوسه معلومات نه لري. زموږ همکار احمد زبیر ژوند د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو له سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا سفر څنګه ارزیابي کوي. ښاغلی قاسم یار وایي
تر اوسه پورې ټول معلومات موږ سره نشته چې مقصد او منظور د دا سفر به څه شی دی. او تر اوسه پورې خو تاسو پوهیږئ چې د ایران حکومت یعنی مدام دا ویلی دی چې مونږ د سولې او د ملي پخلاینه پروسه د افغانانو په رهبری او د افغانانو په مالکیت تایده وو او ملاتای کوو. خو بایا یعنی زه دا وایم چې ډیر وخت دی چې مونږ کولای شو یا واقع بینانه تبصره ور باندې وکړو.
قاسم یار صاحب د افغانستان حکومت تل ویلي چې د سولې هڅې باید د افغانستان د حکومت په مشري یا د افغانانو په مشري په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت هم نه ده خبر، تاسو هم نه یې خبر، ایران طالبانو ته بلنه ورکړې او د هغوی پلاوی هلته تهران ته تللی ده، دا تاسو څنګه ارزوئ په داسې یو حالات کې د سفر؟
موږ دا وایو چې د ایران حکومت تر اوس پورې خپل رسمی معلومات نه دی وړاندې کړی چې منظور د دا سفر څه شی دی، او د بل خوا زه فکر کوم چې چیرې یعنی دا سفر دا معنا ولري چې ایران غواړي چې د یو اسلامي حکومت او یو ګاونډی چې افغانستان سره ډېر اړیکې فرهنګ دین او په ژبه کې هم اشتراکات وجود لري، او دا ثابت وکي چې موږ د یو اسلامي هیواد کوشش دا کوو چې زمينه برابر کوو او مرسته کوو چې د سولې د عالي شورا ترمنځ او د طالبان رهبری ترمنځ نیغ په نیغ مذاکره به شروع وشي.
قاسم یار صاحب تاسو ویلي چې تر اوسه معلومات نه لري، څنګه د سولې عالي شورا به په پلان کې لري چې له ایران وضاحت غواړي د دې سفر په باره کې؟
زه فکر کوم چې په طبیعي توګه هم په یو دوه ورځ کې یعنی ماهیت د دا سفر او اهداف او مقاصد روشانه بشي او معلومات ممتن پیدا شي چې واقع بینانه یو تبصره به وکړو. تر اوس پورې
قاسم یار صاحب کچېرې مونږ له دې سفر نه تیر سو، په مجموع کې د طالبانو د ایران نږدېوالی کچېرې پاینده کې هم داسې څه حرکات وشي چې طالبان ایران ته نږدې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟ د افغانستان په ګټه، د دولت په ګټه بولې او که په تاوان؟
مونږ هغه شی د خپل په ګټه وینو چې په عملي توګه د سولې او ملي پخلاینه د پروسې پیاوړتیا او ملاتړ به ورسره وي، او که چیرې دا کومه دخالت بنه غوله وکړي موږ هغه خو نه تاییدوو.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارو چې تاسو ورسره ایران ته د طالب هیئت د سفر په اړه مرکه اوریده، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د طالبانو د تحریک زرګونه وسلوال د افغان طالبانو د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلي او هدف یې په افغانستان کې د امنیتي چارو د انتقال د پروسې ګډوډول دي. په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن خبریالانو ته څرګندونه کړې چې قسیم سولمل یې په اړه رپورټ راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د تروریستي شبکو فعالیت د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ بولي چې زرګونه افغان او پاکستاني طالبان په افغانستان کې د امنیت د خرابولو هڅه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ وی خبري غونډې ته ویل چې دا ډلې هڅه کوي د امنیت د انتقال او انتخاباتو پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې ډلو د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. ښاغلی صدیقی ویل چې د پاکستان د طالبانو زرګونه کسان د افغان طالبانو همکاري کوي.
زموږ معلومات ښیي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک زرګونه کسان د افغاني طالبانو په همکاري هڅه کوي چې د افغانستان وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت انتقال بهر ګډوډ کړي.
د القاعده، طالبانو، حزب اسلامي، حقاني شبکه، د پاکستاني طالبانو تحریک، د مولوي خالص ډله، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لشکر طیبه ډله او د محمدیه شریعت نفاس هغه ډلې دي چې د کورنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ پېښوي. تر دې مخکې د میدان وردګو والي عبدالمجید خوګیاڼي د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې ویلي وو چې د ولایت ته شاوخوا 200 پاکستاني وسلوال د طالبانو په جامه کې ورغلي دي. داسې ښکاري چې په ځینو نورو ولایتونو کې به هم ورته حالت وي. یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د دې ډلو د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه زیات او امنیتي ارګانونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. د پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امن داسې وایي
مسؤلیتونه د افغانستان حکومت هم متوجه کېږي چې امنیتي سکتورونه دوی باید سمبال کړي، په هغه مخکې تللې وسلو باندې او هغه تجهیزاتو ته تنظیل کړي. ولې هغه صنف چې دلته ډېر مهمه رول لري چې هغه کشف او استخباراتي صنف ده، چې وګوي تمرین او تجهیز شي دوی کولای شي چې علاج د واقع مشکل او قود واقع باید وشي.
ښاغلی امان وایي نړیواله ټولنه باید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. طالبانو په روسیې کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په ځینو ولسوالیو کې حتی جبهي نښتي کړي دي. کتونکي وایي تر څو چې دا ډلې له پولې بهر رامنځاینه ولري په افغانستان کې به یې پر ضد مبارزه له ستونزو سره مخ وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
رپورټونه وایي چې نن د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په خارګوټي کې یو ځانمرګ برید شوی چې پکې د ښوونځي لس تنه ماشومان او یو تن سیمه ییز پولیس وژل شوي او د یو تن سیمه ییز پولیس په ګډون په لسګونو نور پکې ټپیان شوي دي چې په رپورټونو کې او د چارواکو له قوله ډېرې ملکی وګړي خودل شوي. د پکتیا د امنیې قومندان مل پاسوال زلمی وریاخیل ازادۍ رډیو ته وویل چې ځانمرګ بریدګر د څمکنۍ ولسوالۍ په خارګوټي کې ځان ته چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې د ښوونځي لس تنه زده کوونکي چې له ښوونځي رخصت شوي وو همدارنګه یو تن سیمه ییز پولیس وژل شول او شپاړس تنه نور ملکی وګړي چې یوازې یو تن پکې سیمه ییز پولیس ته ټپیان شوي دي. افغانان سار وختي په لغمان کې په یو ملکی موټر د ماین چاودنه شوې ده چې د یوې کورنۍ وتنه غړي وژلې دي. په دې اړه شاه محمود شینوارې له ننګرهار څخه رپورټ راکړي.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د دوشنبه په سهار شاوخوا 9 بجې د لغمان مرکز اړوند د حکیم آباد خورته نږدې سیمه کې پر یو ملکی موټر د سړک تر غاړې د مین چاودنه شوي. د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په یاد موټر کې د یوې کورنۍ وتنه غړي سپاره وو چې په چاودنه کې ټول وژل شوي دي.
د حکیم آباد خورته نږدې د ملکیانو په یو موټر باندې د سړک د غاړې یو مین چې د مخالف وسلوال لوري ځای پر ځای شوی و چاودلې چې له امله یې څلور مېرمنې دوه ماشومان او یو تن ډریور په شهادت رسېدلی دي. لغمان والی ډاکټر فضلالله مجددي په دغه ویرجنه پیښه باندې خپله ژوره خواشیني څرګندوي.
د ځواک په خبره دغه وژل شوي کسان سهار وختي له کوره د سوخت د بوټو په ټولولو پسې تللي وو چې کور ته د ستنېدو پر مهال پرې ماین الوتی. د یادې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. بل لور ته د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو پر مټ د لغمان مرکز اړوند د حکیم آباد، نوري او ګلارام په سیمو کې د مخالفو وسلوالو پر وړاندې چانیز عملیات هم نن سهار وختي پیل شوي. سرحدي ځواک وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو د انجینرۍ د ټیم له لورې تر دې دمه دوه ماینونه کشف او خنثی شوي.
د اجنسی تیری او کورنۍ تاوتریخوالو یو شمیر قربانی افغان جنو او خزی وای چی روحي صدمه ورته رسیدلې. شپارس کلن لایق د زرګونو قربانیانو جملې څخه وده چی عدلی او قضایی ارګانونو یی دوسیا نه د چړلې او پر وړاندې بی غوري کړی ده. په دې اړه له کابل څخه د رحمت الله افغان راستولې رپورټ اورو.
د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ په لرې پرته سیمه بغلا کې شپاړس کلنه لایقه هغه نجلۍ ده چې وایي په سیمه کې د څو زورواکانو لخوا پرې جنسي تیری شوی ده خو عملي نسرې سترګې ګرځي. هغه چې نږدې یو کال وړاندې ورباندې دوو کسانو جنسي تیری کړی و وایي دې پیښې له رواني پلوه دومره اغېزمنه کړې ده چې اوس ورته ژوند هیڅ مفهوم نه لري. لایقه وایي تر څو چې د تجاوز عاملین په سخته سزا ونه رسول سي بل عادي ژوند ته به ونه ګرځي. له لایقې سره مې په کابل کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون په صحوي دفتر کې وکتل. هغې په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې او ویل یې په دې دومره موده کې مې تر دې حده ژړلې دي چې د سترګو اوښکې مې وچې سوې دي. نوموړې چې نږدې دوه ساعته د خپل پلار تر څنګ ناسته وه او په دواړو لاسونو یې اوښکې پاکولې. په کلیواله لهجه یې داسې راته وویل:
سیما زما خورلنه ما پسې راغله. راته ویل چې راځه کالي پرېمینځو. زه ورسره روانه شوم. ما ته یې ویل راځه لومړی به ډوډۍ وخورو بیا به کالي پرېمینځو. ما ورته ویل ښه، دواړه روانې سو. کله چې دروازې ته ورسېدو ما ورته ویل ته ورځه ډوډۍ راوړه، زه د باندې د ویالې په سر درېږم. هغې ما ته ویل نه، هېڅ خبره نشته، راځه دواړه کور ته ځو. کله چې زه کور ته ورسره ولاړم د کور دروازه را پسې وتړله. هغه ولاړه، هر څومره مې چې وژړل چیغې فریاد مې وکړ چا مې غږ وانه ورید. زما کور لرې و. د جمعه زوی عاشور او د حسن زوی علي راغلل. توپنچه یې په سر راکښېښوده. راته یې وویل شور ونه کړې، کنه نو وژنو دي. دواړو را باندې تجاوز وکړ. هغوی پیسه داره دي، مالونه او پسونه لري، زورواکي دي. که چا راسره مرسته ونه کړه ځان وژنم.
نږدې څلور میاشتې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون په هیواد کې د ناموسي وژنو او په ماشومانو جنو باندې د جنسي تیریو په ډیریدونکو پیښو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د یاد کمیسون چارواکي وایي په تیر کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د هغو 4500 دوسیې له جملې څخه چې له کمیسون سره ثبت شوي دي 24 یې جنسي تیری او 15 اویا یې ناموسي وژنې دي. دا په داسې حال کې ده چې همدې کمیسون ویلي دي وړم کال کې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي څه باندې 3000 دوسیې ورسره ثبت شوي دي. د راپورونو له مخې په عدلي او قضایي ارګانونو کې اداري فساد د دې سبب شوی چې د دې ډول زیاتو پیښو عاملین د پیسو په ورکولو سره ځان ته برایت ورکړي چې په دې سره د پیښې قربانیان لا ډېر متضرر کیږي. د لایقې پلار چې د خپلې لور د دوسیې د تعقیب لپاره له بامیانو څخه کابل ته راغلی و وایي کله چې پر لور جنسي تیری کوونکي له بند څخه خوشې سول نو سخت ورباندې خپه او ناهلي شوی دی.
داسې وشول چې څارنوال له ما پیسې وغوښتې. حکومت موږ ته فریب راکوي، پیسې رانه غواړي. 6000 روپۍ مې څارنوال ته ورکړې. زه یو غریب سړی یم، پیسې نه لرم. زما جانب مقابل پیسې لري په خارج کې.
هغه له عدلي او قضایي ارګانو څخه وغوښتل چې د لور دوسیې ته دې رسیدګي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ښځو د حقونو او ملاتړ برخې مسؤلې فاتنې قریشي له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل د ځینو ولایتونو په عدلي او قضایي ارګانو کې پراخ اداري فساد د دې لامل شوی چې یو شمېر کسان خپلې دوسیې له ولایتونو څخه مرکز ته راانتقال کړي. لبلوری د افغانستان په جنو لري پروتو سیمو کې خلک په خپلو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانو له نشټوالي څخه شکایت کوي. افغان چارواکي هم تاییدوي چې په نږدې 1500 کې عدلي او قضایي ادارې نشته. کتونکي په دې باور دي که افغان حکومت له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښې په اړه جدي اقدامات ونه کړي نو دغه پیښې به په راتلونکي کې لا زیاتې شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا او بل سبا په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې اړه احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
په ناټو او آیسف کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناټو چارواکي وایي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه هم بحثونه وشي. په کابل کې د ناټو د ملکی استازي ویاند ډومینیک میدلی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په غونډه کې به د آیسف او ناټو د غړو هیوادونو او افغانستان دفاع وزیران او همدارس د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي ګډون وکړي.
On Tuesday and Wednesday this week, the 50 ministers of defense.
د دې ونې د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو په آیسف او ناټو کې د شاملو هیوادونو 50 دفاع وزیران، د افغانستان دفاع وزیر او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي خپل عادي غونډه کوي. وروسته به د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي او د ناټو عمومي قماندان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي او د بیلابیلو مسایلو په اړه به وزیرانو ته معلومات ورکړي. میدلی وایي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قماندان او د ناټو ملکی استازي به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه غونډې ته معلومات ورکړي. میدلی زیاتوي چې د ناټو د دفاع وزیران به د امنیتي مسولیتونو د انتقال پر وروستي پړاو چې خورا مهم ګڼل کیږي او پر روانه میاشت کې ترسره کیږي بحثونه وکړي.
Ministers will focus on transition. We are expecting
دفاع وزیران به د انتقال پر مسله تمرکز وکړي ځکه چې موږ تمه لرو چې د مسولیتونو د سپارلو ورستای پړاو به د ولسمشر کرزی لخوا ډیر ژر اعلان شي او په ټول هیواد کې په اصطلاح د امنیتی چارو مشري افغانانو ته سپارل کیږي. زه فکر کوم چې وزیران به د آیسف د ماموریت پر وروستیو تحولاتو او لټولو مهم له 2014 کال وروسته د دې ماموریت په اړه چې د قاتم لاتړ په نوم یادېږي خبري وکړي. د ناتو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د مسولیتونو د انتقال بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف محاربوي ماموریت مرستندویه یا حمایوي بڼه خپله کړي. په افغانستان کې د ناتو د ملکي استازي ویاند وایي چې د 2014 کال تر پایه د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري کوي، خو د ناتو مرسته به هم ورسره وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن تیرونه په واشنگټن کې وویل ناتو خپل د هدف ته چغوړي افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت بشپړ مسولیت په غاړه واخلي نږدې شوې ده.
و موریدل چې تمدا د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په سبا او بل سبا په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. تاسو موږ غږ لازادې رادیو نوري دوستانو وخت په افغانستان کې د مزګر څلور نیمه بجې شوې. فرشتہ جلالزی په سټوډیو کې دا او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.